السلام علیکم وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده صفی الله ستاسو زموږ د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستوایم پیل په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په افغانستان کې د خبر اعلانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې سفارت په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې خبر اعلان د مخ پر وړاندې ګواښونو زورولو او ناوړه فزیکی چلند سره مخ دی دغه راز ویل شوې د امریکا متحده ایالات د ولسواکۍ لپاره د آزادو رسنیو اهمیت مهم بولي او د خبر اعلانو چې بنستړي کېدونکي توګه خپلې دندې ترسره کوي ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم پرون د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ورته خبره کړې او ویلي دي چې د رسنیو کارکوونکي له سانسور توقیف او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي تېره اونۍ د افغانستان په 15 ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمره له 1,200,000 زیات ماشومان د شریا سرخکان د ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي دي یونیسف په یو ټویټ کې ویلي دغه کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د دغې ناروغۍ په وړاندې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې خپره شوې پر مخ وړی د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې د روان کال له جنوري څخه د اګست تر میاشتې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ څه باندې 650,000 پېښې ثبت شوي چې له ډلې 368 ماشومان مړه شوي د راپورونو له مخې په لسګونو هغه افغانان چې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته جاپان ته تښتېدلي وو د جاپان د حکومت د ملاتړ د نشتوالي له امله بېرته افغانستان ته تللي د جاپان د کوریډو خبري اژانس د راپور له مخې جاپان 168 افغانانو ته پناه ورکړې وه چې 85 بېرته افغانستان ته تللي دي دغو افغانانو ویلي تر فشار لاندې وو او د جاپان د بهرنیو چارو وزارت کافي ملاتړ ونه کړ تاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر شلو کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې له عمان سره مخ شي دا لوبه نن د افغانستان په وخت مازیګر په 5:30 بجو پیلېږي افغان لوبډلې د چهارشنبې په ورځ لومړنۍ لوبه تایلند ته د 3-0 په مقابل کې بایلوده دغه سیالۍ چې د سپتمبر په 14 پیل شوي د سپتمبر 13 پورې د مسقط په قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي د افغانستان لوبډله په خپل ګروپ کې د تایلند فلپین او عمان له ټیمونو سره مخ ده او د چین ولسمشر شی جن پینګ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه اندېښنه وښوده دا د فبروري 24 رئیس چې کرملین پر اوکراین یرغل امر کړی دی لومړی ځل دی چې دواړه مشران په خپلو کې سره ګوري د چین او روسیې ولسمشرانو پرون پنجشنبه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشري په څنډه کې وکتل که څه هم شی جن پینګ په عام مازر کې د اوکراین نوم وانخیست خو دومره یې وویل چې هیواد یې چمتو دی د ثبات پر لور د نړۍ د پرمختګ په چاره کې له روسیې سره یو ځای رول ولوبوي خبرونه مو واوریدل وربشو د پروګرام معرفي ته د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په ګډون د افغانستان یو شمیر سیاسي څیرې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې راټولې شوې او د بین الافغاني ډیالوګ په نوم سره خبرې کوي دغه خبرې به څه نتیجه ورکړي
تر څو چې د نړۍ لوی قدرتونه او د منطقې قدرتونه د دوی تر شا و نه درېږي دوی په اقتصادي او نظامي او سیاسي لحاظ حمایت او ملاتړ نه کوي زه فکر نه کوم چې داسې غونډې به تاثیر گزاره واوسي
ازبکستان بنن هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دورزینه سرمشریزي کورباوي که څه هم افغانستان څارونکي غړی دی خو دې ناستې ته د طالبانو له حکومته څوک نه دي وربلل شوي
دا چې په دغه غونډه کې بلنه نه دی ورکړ شوی دی معنا یې دغه دی چې دا مناسبات ډیر ضعیف دي او ژور نه دي او په هیڅ صورت چینایان دا ریسک نه کوي
د خوست په لرو پرتو ولسوالیو کې د ښوونځي شاګردان د کتابونو نشتوالي شکایت لري
زیاتره کتابونه په مکتب کې هغه د کادلسي دورې دي که متوسط دورې دي کم بوت دی ډیر
په کندوز کې هم د چرګانو فارم لرونکي له بیکاری شکایت کوي
په غزول دولت کې موږ به تقریبا د اردو ملي شپږ زره کیلو د اختې ورکو اوس کارونه ډېر خراب دي کار نه چلیږي چرګ نه وځي خرڅېږي نه یا اوس نه سي ټول چرګ والا چې په نام چرګ والا دا مکمل فلم په تاوان کې ده ښه
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو اول مطلب ته د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په ګډون د افغانستان یو شمیر سیاسي څیرې چې د اتریش پلازمینه ویانا کې راټولې شوې وایي په افغانستان کې د روان بحران او د وتلو پر لارو چارو خبرې کوي او هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي په اړه یو اجماع رامنځته شي. دا کانفرنس چې په ویانا کې د افغانستان د سفارت په مرسته دریو نړیوالو تحقیقاتي بنسټونو جوړ کړی درې ورځې په دوام کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي هغه کسان چې په دې کانفرنس کې راغونډ شوي افغانان یې پیژني او داسې کومه پرېکړه به ونه کړي چې هغه د افغانستان په خیر وي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اتریش د پلازمینې ویانا په دې کانفرنس کې د طالبانو په وړاندې د ملي مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون له دیرشو زیاتو مخالفو او سیاسي څیرو په حضوري او مجازي بڼه ګډون کړی دی. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له هیواد بهر لومړنی کنفرانس دی چې افغانان د افغانستان د راتلونکي په اړه پکې خبرې کوي. پر احمد مسعود سربیره د دې کنفرانس په غړو کې د پخواني حکومت بهرنیو چارو وزیران رنګین دادفرس پانتا او زلمی رسول، د پخواني ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي، شکر بارکزی، میر حیدر افضلی او شاګل رضایی شامل دي. میر حیدر افضلی چې په پخواني ولسي جرګه کې د دفاعي چارو د کمیسیون مشري ورلغاړې و تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې له پرانیستونکو ویناو وروسته پرون د کنفرانس ګډونوال په 15 ډلو وویشل شول چې هر یوه به پر مختلفو مسایلو خبرې کوي. هغه مسائل چې په دې ګروپونو کې به پرې خبرې کېږي کورنۍ او سیمه ییزې ناکرارۍ، له افغانستان د تروریزم خطر، جنګي جرمونه، بشري مرستې، هغه څه چې په دې وروستي یوه کال کې په افغانستان کې پېښ شوي او هم له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره د یوې ملي او سیمه ییزې اجماع رامنځته کېدل. په ټوله کې دا هغه مسایل دي چې خبرې پرې کېږي. د نوموړي په خبره د بحثونو نتیجه به وروسته په یوه خبري کنفرانس کې اعلان او هم به د کنفرانس په پای کې یوه اعلامیه خپره شي. د پخواني ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي د کنفرانس له پرانیستل کېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې کنفرانس مهمه اجنډا د افغانستان د راتلونکي په اړه د سیاسیونو، د مدني فعالانو، ښځو او خبریالانو په منځ کې د یوې اجماع په رامنځته کولو څرخي.
افغانستان در یک وضعیت قرار داره که متاسفانه
په خوشینه سره افغانستان اوس په داسې یو وضعیت کې دی چې خلک یې په هیڅ ډول له نړیوالو او بشري معیارونو سره سم ژوند نه کوي. له بېوزلۍ او بشري بحران نیولې تر ناامنیو او قتلونو پورې چې ترسره کیږي، د یو تفاهم رامنځته کولو اړتیا په ګوته کوي او د کانفرنس تمرکز هم په همدې اصل دی.
د میرمن کوفی په خبره خلک باید له تعلقاتو پرته د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې روان دي یو تفاهم ولري او په اساس د راتلونکي لپاره یو بنسټ رامنځته کړي. درې نړیوال تحقیقاتي بنسټونه په ویانا کې د افغانستان د سفارت په همکارۍ د دغه کنفرانس چې د تړلو دروازو تر شا پرانستل شوی کوربتوب کوي. راپورونو له مخې د جرمني په شمول یو شمېر اروپایي هیوادونو استازي هم دې کنفرانس ته وربلل شوي دي، خو طالبان چې عملاً اوس قدرت په افغانستان کې په لاس کې دی دغه کنفرانس ماسر نه بلکې هغه د افغانستان د خلکو پر زیان بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
هغه څیرې چې هلته راټولې شوې ټولې پیژندل شوې څیرې دي، هغوی ازمویل شوي او افغانان یې پیژني. پر شل کلنو اعمالو او کړنو یې خبر دي. له یو یې هم نه توقع کېږي او نه هیلې چې د افغانستان په خیر به پرېکړه وکړي.
مجاهد زیاته کړه هیوادونه هم باید دغسې کسانو ته چې د شر اچونکي وبلل زمینه برابره نه کړي. د طالبانو یو شمېر مخالف څیرې له هیواد بهر داسې مهال سره جرګه کیږي چې د طالبانو سرپرست حکومت نړیواله ټولنه ټول شموله نه بولي او د طالبانو لخوا بشري حقونو په تېره بیا د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته د نه درناوي تر څنګ هغه یو مهم لامل بلل کیږي چې د نړۍ هیڅ هیواد حکومت په رسمیت ونه پیژني.
په راپور کې مو واورید چې د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په ګډون د افغانستان یو شمېر سیاسي څیرې د اتریش پلازمینه ویانا کې راټولې شوې او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. نوریاس نوري په دې اړه په امریکا کې د میشت سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه ترې کړې چې د دغه کنفرانس ګډونوال څه غواړي لاسته راوړي.
زه فکر کوم چې دا داسې یوه ناسته ده چې غواړي دغه سیاسون خپل دغه موجودیت نخکاره کی او نړیوالو ته ځان ور وپیژني او ځان د افغانستان په قضایاو کې دخیلو وګڼي او د افغانستان د قضیې یو مهم اړخ ځان وګڼي. نو په دې اساس باندې دوی داسې غونډې جوړوي او په دې کې شرکت کوي تر څو پورې د نړیوالو توجه جلب کړي.
همدر صاحب، د دې کنفرانس د ګډونوالو پریکړې به ستاسو په نظر څومره موثرې وي؟
زه فکر کوم تر څو چې د نړۍ لوی قدرتونه او د منطقې قدرتونه دوی ته شین چراغ ور نه کړي، د دوی حمایت و نه کړي او د دوی تر شا و نه درېږي، دوی په اقتصادي او نظامی او سیاسي لحاظ حمایت او ملاتړ نه کړي، زه فکر نه کوم چې داسې غونډې به تاثیر گزار اوسیږي. دا کېدای شي یوازې یو نمایشي غونډه اوسیږي چې موږ پخوا هم داسې غونډې لیدلې وي، لیکن که چیرته دوی په دې باندې توانیږي چې د نړیوالې ټولنې د لوی قدرتونو او د منطقې د بانفوزو هیوادونو حمایت ترلاسه کوي، نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې کېدلای شي چې دوی بیا یو بارز او یو مهم ځای په افغانستان او د افغانستان په سیاست کې ولري.
تاسو په اوسنیو شرایطو کې له طالبانو سره د سولې او د غرض د جګړې امکانات څومره وینئ؟
زه فکر کوم چې اوس د منطقې هیوادونو او د نړۍ لوی قدرتونه هغه په دې موقف کې نه دي چې د طالبانو سره د جنگ لار اختیار کړي، لا تر اوسه دوی په دې اړه تصمیم نه دی نیولی. نو زه فکر کوم که چیرته تصمیم نیول کیږي نو دا به وروستۍ او آخري پریکړه وي، لیکن موس کې دا معلومیږي چې نړۍ سکوت کړی دی کوم حالت چې په افغانستان کې دی دغه په مقابل کې، نو په دې اساس باندې داسې غونډې چې جوړیږي په بهر کې تر څو پورې چې د نړۍ ملاتړ ونه لري زه فکر نه کوم چې کومه ملموسه لاسته راوړنه دی ولري.
شفیق همدردو د سیاسي چارو شنونکي چې په ویانا کې د افغانستان د سیاسي څیرو د ناستې په ارتباط خپل نظر شریک کړ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازبکستان بنن هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ غونډې کوربوي. افغانستاني چې څارونکی غړی دی دا اجنډا یوه مهمه موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي دغې سرمشریزې ته نه دي وربلل شوي، خو د دغه سازمان اکثره غړي په دې هیواد کې روان وضعیت ته اندېښمن دي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د ازبکستان په لرغوني ښار سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پرون پنجشنبه پیل شوه. افغانستان چې د دې سازمان څارونکی غړی دی د دې سرمشریزې د اجنډا یوه مهمه موضوع جوړوي. دا بل کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي او طالبان بیا واک ته رسېدلي، لومړی ځل وي چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران په حضوري بڼه په دې سرمشریزه کې ګډون کوي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان اکثر غړو په افغانستان کې روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت ته اندېښنې څرګندې کړې، خو له دې سره سره د طالبانو د حکومت هیڅ استازی دې سرمشریزې ته نه دی وربللی. سره له دې چې د دې سازمان د یو شمېر غړو په تېر بیا د چین او روسیې اړیکې له امریکا سره ترینګلې دي، خو د دې سازمان غړو هم لکه د نورې نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت له پرسمت پیژندلو ډډه کړې ده. د شانګهای د همکارۍ د سازمان عمومي منشي ژانګ مینګ وای د سیمې ثبات په افغانستان کې له سولې او ثبات سره تړلی دی. نوموړي دا خبره په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې چې د دې سازمان په رسمي ویبپاڼه ایښودل شوې کړې او ویلي دي چې د دې سازمان د تاسیس له پیل راهیسې د افغانستان مسله د دې سازمان لپاره یوه مهمه مسله وه او زیاته کړه کله چې د افغانستان مسله هواره شي نو به په اوږد مهال کې ورسره سیمه باثباته شي. هغه همدارنګه د دې خبرې پر اهمیت هم ټینګار کړی چې افغانستان باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت چې د ټولو قومونو، مذهبونو او سیاسي ډلو استازیتوب وکړي ولري. د شانګهای د همکارۍ د سازمان عمومي منشي دغه راز وایي غواړي یو داسې افغانستان وویني چې سوله پکې ټینګه او نورو ته د تروریزم ګواښ متوجه نه کړي، او په لنډ مهال کې د دې سازمان هدف همدا دی چې افغانستان د سیمې د امنیت، ثبات او پرمختګ پر یو فعال لوبغاړي بدل شي. دا چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان دغه سرمشریزه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی آزرخش حافظي وایي د شانګهای د همکارۍ سازمان یو مهم سیمه ایز سازمان دی، خو دا چې د طالبانو استازي نه دي وربلل شوي غړو یې له احتیاطه کار اخیستی دی.
داسې ګومان کېدل چې پاکستان په مرسته چین او روسیه به د اوسني حکومت پلوي او حامی وي، نو دا چې په دغه غونډه کې بلنه نه دی ورکړل شوې دي معنا یې دغه دی چې دا مناسبات ډېر ضعیف دي او ژور نه دي، او په هیڅ صورت چینایان دا ریسک نه کوي چې خپل مناسبات غربي هیوادونو سره امریکا، اروپا، اتحادیه، جاپان او نورو د دوی متحدینو سره خراب کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سرمشري د پاړه څه نه دی ویلي، خو د راپورونو له مخې د دې سازمان دوه غړي چین او روسیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي نه دي توانېدلي چې د یو شمېر طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت وغځوي. چین چې په اوس وخت کې د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري، د روسیې تر څنګ په دې اړه د امنیت شورا په وروستیو بحثونو کې هڅه وکړه چې د طالبانو دیارلس مشران د نورو نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. ویل کېږي چې تر اوسه پورې دغه بحثونو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف چې هیواد د دې سرمشریزې کوربه دی، تر پیلېدو مخکې ویلي وو چې د افغانستان خلک د ده په خبره خو ګاونډیانو ته اړتیا لري او دوی دا یو اخلاقي مکلفیت لري چې ملاتړ وکړي. شانګهای د همکاري سازمان چې په 2001 کال رامنځته شوی، چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان دایمي غړي دي. افغانستان، بلاروس، منګولیا او ایران څارونکي غړي دي چې ویل کېږي ایران به هم په دې سرمشریزه کې د دې سازمان د دایمي غړي په توګه ومنل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون د 2023 کال د نړیوال شلووریز جام لپاره د افغانستان سکواډ اعلان کړ. په همدې ارتباط مې د افغانستان د کرکټ بورډ له پخواني اجرائیه رئیس شفیق ستانکزي سره یو لنډ بحث درلود چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ستانکزي صاحب، دغه سکواډ چې اعلان شو تاسو به اتمن اوس کتلي، کوم تغیرات چې پکې راغلي څومره مهمه دي؟ او د لوبي خو په استرالیا کې کی یغل ته چې پیشونه ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي، او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نه وي ممکن هلته ورته ستونزې جوړې شي. مثلا شارټ پیچونه کنه شي لوبولی، هغه ته به 150 پلس څنګه لوبي؟ آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولی دي او کولای شي چې یو خننده وړاندې کړي هلته که څنګه؟
ترکیب تک وګوره تر یو حد پورې ډیره کنه ټوله انتخاب شوی ده. په اشخاصو کې کزه بیا چیرته وګګم ګوره تسلسل پکار ده. ته نه سي کولای سي یو لوبغاړی یو سیریز ته راولې او هغه لوبغاړی په غو سیریز کې اڅونه لوبې او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره وخت تیر کړ، له ټیم سره مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب پوسه
دا سوي چې دا سه وانه خستل شو په دې سکواډ کې.
خاصې نور احمد لا کڼوال ډراپ شوی دا او هغه اضافه قیس احمد اضافه شوی. قیس نور احمد لا کڼوال په کوم دلیل تا ډراپ ک اول دې ته زه وګورم. کچیرته په استرالیا کې تاسو وګورئ قیس او نور احمد دواړه د دې جوګه د افغانستان ملي لوبډله کې ولوبېږي، خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه ده نیول سوی، نه نیول کېږي، نه پوهېږم د فیسبوک له لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي. بل زه درته وایم، کریم جنت دې ډراپ کړ. کریم جنت کې د کپتان ډېر غټ قصور و چې کریم جنت نه صحیح استفاده ونه کړله په آسیا جام کې. کریم جنت دې ډراپ کړ. د هغه له جانه باید ګلبدین نایب اچولی وای، ځکه موږ په لوبډله کې بیټنګ ډېر کمزوری ده.
فکر کوم فضل حق فاروقی دی، فرید احمد ملک دی، خپل نوین الحق دی او سلیم صافی چې تاسو یاد کړئ څنور څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالي ده، بیډلیټ کې د سیالي ده، او نه پوهېږم درېمه سیالي چیرته ده، برزبن کې ده که نه پوهېږم.
برزبن کې د دوی هغه لوبه ده، هغه وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دی.
لوبغاړی ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړه کړي. پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري. سلیم صافی به ډېر مهم وي. سلیم صافی بیا درته وایم باید یو کال مخکې لوبډله ته راغلی وای. او همدارنګ فضل حق فاروقی به ډېر مهم رول لوبوي په استرالیا کې. ته با لغه نه بعد دوه فاست بالینګ آل راونډر ته ضرورت لري. سی یو د تا عظمت مرزای ده، بل د تا ګلبدین نایب یا کریم جنات سیریس استرالیا پچونو کې خو بالینګ درته کوي.
بیټسمینانو خبري طرف ده تو پون کدل ته چې ما کوم نمونه ول وسل. البته تاسو ته به بهتره معلومی خپل حضرت الله زازای دی، رحمان الله ګربز دی، ابراهیم زدران دی، تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی، هر یو کولای شي شوپنر راشي. او بیا درویش رسولی دی، بیا ورسته پکې نجیب زدران دی چې مهم لوبغاړی دی افغانستان د مینز دی، او بیا نبی او راشد خان په همدې ترتیب به نور لوبغاړی عظمت مرزه. یعنی څلور پنځه داسې دي، مګر دوی خو بیا ټول یو لوب کې نشي لوبولی، مجبوري چې څلور دوی راول یا درې. دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستانګزیسه؟
مهمه خبره ګوره بیا تاسو ته وایم، پلانینګ باندې ده. آیا ته صرف اشتراک کولو ته زی اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجی معلومه کی ایا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم او یا که زه په دې قصد زم سه نړیوال جام وګټم که نړیوال جام ګټلو ته زی ته باید لوبډله داسې تیاره کې چې ته هغه فیکټرز ولرې چې ته نړیوال جام وګټې او غټ لوبډلو ته ماتې ورکې زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کوي اور پسې ابراهیم زدران راځي اور پسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي بیا به نجیب و نبی و راشد راځي مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته په هم یو ورځنۍ سیالیو کې هم په شل اوریزو کې زمونږ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړۍ ته راغی او د نړۍ په کرکټ براج کوي هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کوهلی او جو روټ نه پس یو داسې بیټسمین وي چې نوم به ډېر ستر سي خو هغه ته په کار داسې خپل سټرایک ریټ اوچت کړي پنځوسو بالو باندې پنځه پنځوس رنځه په څلوېښتو بالو پنځه
څلوېښت رنځه سل اوریزو کې چې دا بیا ډېر
غټه مسله د رضوان سره نن سبا
پیچ بایلونکي رنځونه دي میچ ګټونکي نه دي په څه معنی کته چېرته پنځوسو بالو پنځه پنځوس رنځه وکړي نو پاتې سول اویا توپ کې تا باقي لوبډله ډېر ښه وکړي په لسو کې به وځلې یا شپږ ځلې سل منډې جوړوي نو تا مجموعي منډې یو سلو پنځوس وي زیات نه زیات یو سلو شپېته یو سلو شپېته په ماډرن کرکټ کې په شل اوریزه سیالیو کې ګټونکي منډې نه دي او تیره بیا په اسټرالیا پیچونه کې
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم ورشو د خوست په اړه یو رپورټ ته په خوست کې د څو لرو پرتو ولسوالیو د ښوونځیو شاګردان وایي چې درسي کتابونو له کمبود سره مخ دي دوی له حکومتي چارواکو او د معارف له مقاماتو غواړي چې د درسي کتابونو په ویشلو کې ورسره مرسته وکړي په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی پولیسوالی کې یو شمیر مدني فعالانو رون اند او قومي مشرانو او د دې زائد خاروالی مسؤلینو 15000 ټوکه هغه تدریسي کتابونه د یادې ولسوالی خوانځوي ته وسپارل چې د رانیولو لپاره د ټولنې لښتمنو کسانو څخه یو اندازه نقد مرسته راټوله کړې و د مرسته راټولون کې وایي کسه هم دا کتابونه د دې ولسوالی د ځکهونکو د شمیر په پرتله لګ دي خودی به د مرسته د راټولولو دا بهیر تر هغه روان وساتي چې ټول زدهکوونکو ته کتابونه ورسیږي مدني فعال ګلاباس هم د هغو کسانو په ټیم کې و چې یاده مرسته یې راټوله کړې نوموړي آزادۍ راډیو ته وویل له ولسي همکارۍ پرته د پوهنې د برخې ټولې ستونزې نشي هوارېدلی
مونږ خو اوس 15000 جلده کتابونه خوښ دي خو موږ په ولسوالۍ کې چې تقریبا 50 مکتبه دي ډېر کتابونه کم بوتي نو کتابونه به او خوستل شي په دغه جلسه کې ولی صاحب هم یو لکه 100000 افغانۍ د بنسټ سره کومک وکړو چې په دې به هم کتابونه وخوستل شي
د محمد صدیق روحي لسې دوه تن زده کوونکي زکیم خان او وحید الله وایي دوی ته په ښوونځي کې له دوه یادرو ډیر کتابونه نه دی ورکړي او ډیر زده کوونکي نشي کولای په خپل لګښت کتابونه راونیسي
مو ته د تعلیم کول شو درې کتابونه ورکړل نو په خپل پیسو وخوستل ډیر شاګردون پیدا کیږي چې د روپۍ نه لري هیڅ وسیله نه شته هغه کتابونه په اخلي
زیاتره کتابونه په مکتب کې هغه د کډلسې دورې د متوسطه دورې د کمبوت دی ډیر نو موږ د چارواکي څخه په درنا غوښتنه کو چې موږ ته درسي کتابونه پراکې او د درسي کتابونو کمبوت دی زموږ په مکتب کې
مدني فعال نجیب الله وایي د ټولنې د شتمنو کسانو وجیبه جوړیږي هغو زده کوونکو ته د کتابونو په برابرولو کې مرسته وکړي چې بې واسه دي
زموږ ایماني او وجداني وظیفه ده دغه چې دلته د زموږ د کلي د خوار فقیر کې شر چې پلار دی یو کتاب پیسې نه لري موږ باندې لازم ده چې دا کتابونه موږ باید ورته واخلو او دا لړۍ باید نور ولسوالۍ ته هم وغځيږي
د مقبل کلی اوسیدونکو قومي مشر خان ولی هم د خوانځو یو ځکهونکو سره د ولسی خلکو مرسته اړینه بولی وایي
دا کتابونه دا خورونو دو کتاب چې ونه یې خطرش په پټ سترګې برونه وي کتابونه باید موږ خلو نو دا مړه مړه خلک سدي خدا به اکثر موږ ګوننګور مکه زخم ولین نه يم چې هر کله ته حاج تر وون وي خلک لوګي مري نه مکتب تر کوم اقوا کا مدرسې تر کوم اقوا کا سبا مره بونه غریب تر کوم اقوا کا ایمو دا نظر ده چې د افغانستان نه په خو ودرو موږ باید انجینر وي، موږ باید ډاکټر وي، موږ باید استاد وي، موږ باید پیلوټ وي.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د سربند تاریخي لسی امیر شیر نواز درنختوي لسو کلونو راهیسه په څوار لس ولایتونو کې چې د هغې له جملې خوستم دی زده کوونکي د کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. د ده په وینا په اوس وخت کې د کتابونو د نشتون د ستونزې د حلولو یوازینۍ لاره د ولس دا ډول مادي او معنوي همکاري ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز کې د چرګانو فارم لرونکي شکایت لري چې د چرګانو د خرڅلاو کاروبار له ستونزو سره مخ دی. دوی وایي پخوا به د چرګو د غوښو قرارداد له اردو او نورو حکومتي ادارو سره شوی و، خو اوس د طالبانو د حکومت پراتلو سره د دوی قراردادونه لغوه شوي او کاروبار هم پتس دی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورت.
په کندز ولایت کې د چرګانو یو شمیر فارم لرونکي وایي چې پخوا په دغه ولایت کې څه باندې 600 د چرګانو لوی فارمونه موجود وو چې پر شمال ختیځ او شمال ولایتونو سربیره ان کابل ته به د چرګانو غوښه صادروله، خو په هیواد کې د نظام بدلون د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. په یاد ولایت کې د چرګانو فارم لرونکو د ټولنې مشر نعیم الدین آزادۍ راډیو ته وویل
تیر حکومت کې چې وو صادرات وو موږ تر کابل پورې بم لیږل، جلال آباد ته ماته موږ بیرته لیږلي دي. ډېر ښه کار وکړو د حکومت کې چې دا خلل متضرر رسو وسې نشي کولای چې کار وکړي. زیاتره خلکو فارمونه هم چپه کړل. په تیر حکومت کې دوه ورځې د چرګانو غوښه استعمالېدله، بس هلته کارونه ښه وو.
د حکومتي قراردادونو نشتوالی، وزګاري او له ګاونډیو هیوادونو د چرګانو واردول هغه لاملونه دي چې په دغه ولایت کې د چرګانو فارمونه د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د چرګانو د فارمونو مسؤل جمعه خان مندوزی وایي
په دغه اساس منه زه غواړم اسلامي امارات نه د ایران غوښې د پاکستان سره دي دا مکمل بندي کې چې داخل کې د سیزما غوندې په صلاحو شرکتونه دي، دا خپل شرکتونو د لارې ورته وایم افغانستان خپل تولید ولري. د ایران هغه بندې غوښې او د پاکستان چرګوړي بند نه شي. دغه د چرګانو کوم پروسس چې دا ورځ په ورځ په افغانستان کې په سقوط روان.
په نوموړي ولایت کې د چرګانو د روزنې او بل فارم لرونکي شرف الدین عمرخیل هم ورته خبره کوي.
په غزول دولت کې موږ به تقریبا د اردو ملي شپږ زره کیلو د اختی ورکو. اوس کارونه ډېر خراب دي، کار نه چلیږي، چرګ نه وزي او خرڅېږي نه. یو ځنه چې ټول چرګ والا چې په نام چرګ والا ده دا مکمل فلم په تاوان کې ده. په دې چې د پاکستان چرګ راخوسی ده.
د کندز د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن وایي چې ډېر ژر به د چرګانو ساتنې فارم لرونکو ستونزو ته رسېدنه وشي.
حدود د 1500 فارمونه موږ د مقداری فعال لرو او ښه ستنډرډ باندې جوړ دي. فارمو والا دا خبره په ځای ده ځکه کوم شی چې له خارج نه راواردېږي هغه د موږ دلته خپل تولیدات ته ځان برسوي. د هغه بندول هغه باید د مشرانو کار ده. موږ دا خبره وسره کړي انشاءالله دا مشکل به حل شي.
د دغه پانګوالو په وینا په هیواد کې د نظام بدلون له امله تر بل هر وخت د اقتصادي بېوزلۍ او بیکاری کچه لوړه شوې او تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو په بېسارې توګه د چرګانو د غوښې واردول هغه عمده لاملونه دي چې په کندز کې د چرګانو فارمونه له اقتصادي ستونزو او د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي.
اوس هم د تاسو پیغامونه.
عبدالسمد هم د کابل ولایت څخه د آزادۍ رادیو له طریقه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته دا پیغام ده چې د پانتونونو په بازو رښتو په باره کې باید دوی د بازو اضافي مزامین رانولي او دا کم کی یا لری کی مثلا په کمپیوټر ساينس او د امداسي اقتصاد بي بي اي کې چې دلته دوی دیغه کوم اړوند مهم مضمونو تخصصي مزامین دي په مثلا کمپیوټر ساينس کې آی ټي او آی پی ده. نو دوی تر څنګه دلته تجوید اعتقاد اسلامی، ثقافت اسلامی، سیرت نبوی و انداز تاریخ یو شمیر نور مضامین دي چې دا په یو کمپیوټر ساينس محصل ته در نخوري. یو طبقات یو کمپیوټر ساينس کار ته چې هغه یا ویب ډیزاینر سی، پروګرامر سی، آی ټی کارمند سی، نو یو آی ټی کارمند تاریخ څه په درد خوري یا دا تر څنګ یو بل مضمون چې هغه اړوند دي نه ني موږ دا ته وختانه د سي دي ته لګاور وسو دا مزامین کم سي. دلته شاګرد سي غواړي او محصل سي غواړي کمپیوټر ساينس وای نه دلته دوی ته دا بعضي اضافي مزامین راغلی چې چیرته دوی په دې وخت ځای کوي نه هلته هغه مهم درسونه وکړي ورته مشکل پیښیږي او که چیرې دغه اضافي مضامین نه زده کوي نه هلته بیا سرټیفیکیټ کې څکله دوی ته سرټیفیکیټ ورکوي یا امتحانونه اخلي نه هلته چانس ورکوي نمرې کمیږي.
سلامونه د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته، هیله ده چې روغ به اوسئ. احساس خبرې کوم له کامې نه. روژه نه دلته چې دا مرستې کیږي دا اقدار ته نه سپارل کیږي، دا هغه غریبانان ته سپارل کیږي چې موټر ولري، ښه کور ولري، ښه جایداد ولري. غریب ته بې هیرو رګلا هېڅ سم نه ورکول کیږي. غریب پکې څوک پېژنیم نه چې د چا زوی دی. زما دا خواست دی چې دا زما پیغام تاسو نه شرکوي. هغه چارواکو نه مې دا هیله ده چې دلته دا نومونه لیکل کیږي باید دې سره طالبان وګرځي، ملکان وسره ګرځي، خپل کسان نمونه پې ولیکي، غریب بیچاره پاتې.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته،
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. سفارت په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې خبریالان د مخ پر وړاندې ګواښونو، ځورولو او ناوړه فزیکي چلند سره مخ دي. دغه راز ویل شوي د امریکا متحده ایالات د ولسواکۍ لپاره د آزادو رسنیو اهمیت مهم بولي او د خبریالانو چې په نه ستړي کېدونکي توګه خپلې دندې ترسره کوي ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي، تېره اونۍ د افغانستان په 15 ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمره له 1,200,000 زیات ماشومان د شریا سرخکان د ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي دي. یونیسف په یو ټویټ کې ویلي، دغه کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د دغې ناروغۍ په وړاندې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې خپره شوې پر مخ وړی. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې د روان کال له جنوري څخه د اګست تر میاشتې په افغانستان کې د شری ناروغۍ څه باندې 650,000 پېښې ثبت شوي چې له ډلې 318 ماشومان مړه شوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډله نن د آسیا تر 30 کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې له عمان سره مخ شي. او د چین ولسمشر شی جن پینګ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه اندېښنه وښوده. لنډ خبرونه مو واوریدل، کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګران اوریدونکو او د ازادي رادیو قدرمنو منوالو، زما سلامونه امنی کې هلي ومه. ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په تمه د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه تایر روشان باندې کوم. عزتمنو دوستان، دا چې په هر ونه کې ستاسو لخوا موږ ته یو شمېر پیغامونه را رسیږي چې په هغو کې یا د خپلو رکوسو عزیزانو او یا هم د ځینو پیدا شوي کسانو په باب معلومات راکوي، نو کله کله دغه پیغامونه ډېر زیات وي چې موږ ټوله په یو پروګرام کې نسو خپرولای، او کله کله هم لږ وي چې په هغه صورت کې موږ تاسو هغه پیغامونه چې په تېره خپرونه کې نه وي خپاره شوي خپرو. په هر حالت کې ستاسو پیغامونه به جواب نه پاتېږي، یعنی چې موږ یې هرو مرو درته خبرو. نو په دې هیله چې تاسو همیشه خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکړي.
دلته موږ یو کوچنی ماشوم چې عمر یې د شپږو او اوو کلونو تر منځ دی فایده کړې ده. نوم سپوږمۍ یادوي. دغه وایي چې موږ د لوګر ولایت اوسېدونکي یو، خو کور به په خوست ولایت کې دی. نو که هر څوک یې به پېژني یا د دوی وي، موږ سره دې په دغه شمارو اړیکې ونیسي. د امتحان شماره 0-2-5-1-8-1-8-1 شماره تکرار 0-2-5-1-8-1-8-1 روشان شماره هم درته وایم 0-2-9-8-1-8-1-8-1 شماره تکرار 0929 81 81. او که څو وړ چې د دې کوچنی ماشوم عکسونه وګوري یا په واتس اپ ورته ولیکم، د واتس اپ شماره هم درته وایم 0929 81 81. نو تاسو ښه وختونه خاوري.
بلې، السلام علیکم روشن صاحب محترم، سلامونه تاته دوم چې زبینه ورکه ځنه خبرونه ورټول مینوال د خا ځنګلي سلامونه کوم په دې خیله د سید جامعه پرتن ویجه کې جوړ بوي. ز ایمل حریما د لوګر ولایت نه مسر خلص علینا خپل کی په نبر کې کې مو مشوم پیدا کړی چې دغه سید د تار نه وسټی دی اته کومر لري مستر دی او سپین جامعه پرتن دی. دا مشوم کې د هر چا وی ما سره په دې شمیرو برخه اخلي خپل مشوم تر لاسه کی شمیرې ورته وایم افغان شماره 0 اویا 0 15 10 10 10 10 یعنی 0 0 3 15 3 0 3 0. او اتصالات شماره ورته وایم چې واتس اپ هم پرې پاله ده، په واتس اپ هم تصویرن کتلی شي 0 0 1 1 2 2 2 2. او شمیره ورته ځل بیا وایم 0 8 5 2 5 2 1 2. اور یہ باش مارا تو میں سے پھر ہوا بیا اتصل وی ہو پنجو پک سوا نہ ہے یعنی سے پھر وہ وہ چلو رت پین زو موش پک سے پھر نہ ہے پرش میرے دماغ سے برخ وقت لی کہ نہ مشن ہر چا ویشن شمارہ مر پای کیوں سے پھر کش پک نہ وش پک پک چلو رت یا دریا پیا نہ مشن کی ہر چے بس پرش میرے دماغ سے برخ والی خبرو نہ خدے گا
گران اورور اجمل ننگرارے صاحب مستاز پیغام خبر کر خلکه څنګه چې تاسو به هم اتمن اوریدلې وي د پیغام په سر کې ځینې خبرې سمې نه اوریدل کیږي. په تیر بیا د پیدا شوی ماشوم نوم او د پلار نوم، نو ځکه تاسو د مهرباني لمخې دغه پیغام د سره ثبت کړئ تر څو زموږ ګران اوریدونکي هغه په بشپړ توګه واوري او پرې پوه شي. مننه.
سلامونه نیک هیله احترامات د زړه رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. ظریف خان نبیزاده ما د ننګرهار ولایت څخه دغلطه د جلال آباد په خار کې د تلاشی په چوک کې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی. عمر تقریبا 15 کاله دی. نوم خالد یادوي، د پلار نوم وارث یادوي، اسماني رنګ جامې پر تن دي. اوس مهال د اجاز احمد مومن صاحب سره دغه کډه کوچنی د هر چا وی لما سره پلان دي شمیرو اړیکه ونیسي او دغه خپل ماشوم ترلاسه کړي. لومړی اتصالات شمیره وایم 0 3 9 9 10 13. وایم 0 8 9 1 1 0 3 8. روشن شمیرا 0 9 8 5 9 15. کواڑی جی جاد احمد مومن سرا اڑی کوتے نو شمیرا تکراروما 0 5 9 1 5 0 1 0 5 5 0 9 5 1. اری باش میرا 0 8